Radio. Radio Wasabi.
سلامونه ستړي مشایې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خره غلاست وایم. نن شنبه ده د 1400 کال د وګي نوښتمه د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي دغه بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. 80 کلن پیټر رینالدز او 15 کلن باربی رینالدز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برېټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګوزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې 3 MiG-1 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمېنه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناټو د منشور د 3 مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جي ټانکر چاودنې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې پر ویل په استاپالاپا کې د ورستۍ پیښې له امله د مړو شمېر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 8 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د استاپالاپا په یوه ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500 لیتره ګازو بار یوه ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودېد چې شاوخوا 10 نور موټرونه یې وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه د خبرونو التم لوستلی شئ. وربشه د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي، او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 6% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه دغه شان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي، او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې ښځې او نجونې هم وایي سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اگست 1 له مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاوخوا 6 ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یون وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري، او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي سوزن فرګوسن ویلي دي:
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي، او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 6% ښځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او دغه راز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي، او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپناه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی، ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو اونیو میاشتو کې ځواب ویل ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي، او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفایي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم له دغو ادارو څخه ده چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولي، خو دې ادارې ته اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایي اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پرېښوده. ډونالډ ټرمپ ته د باګرام هوایي اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اړه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نشتې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ټرمپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
موږ چې باګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډه چې هسه مول لاسا ورکړې بیرته تر لاسه کړو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو. دا به خای یو مهم خبر وي چې بیرته یې نیسو، ځکه هغوی یعنی طالبان له موږ نه څه غواړي او موږ هغه اډه بیرته غواړو. خو یو له هغو دلایلو چې موږ یې غواړو، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځایه لرې ده چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي.
ټرمپ څرګندونه کړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي، او هم یې دا روښانه نه کړه چې آیا هغه په رښتیا د باګرام د بیرته نیولو پلان ته اشاره کوله او کنه، او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه دا څرګندونه لومړنی علنی اعتراف دی چې شی د باګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د باګرام هوایي اډه مهمه ده؟ باګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه، او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ وایي چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده، او له کانکریټ او فولادو څخه، له کلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شهم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو باروړونکو او جنګي الوتکو لپاره مساعده ده. ټرمپ د خپل لومړي دورې په وروستیو کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ټرمپ وار وار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې. هغه ډول وتل چې په کې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول، او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالي پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې دروګرځي چې ولې ټرمپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ټرمپ دلیل چې باګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوې نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې باګرام د چین د پاوز تر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ باګرام ساتو، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ټرمپ ادعا کړې وه چې باګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د باګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. د هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپله لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپلې اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله، چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ټرمپ کولای شي باګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ټرمپ په خپلو روسیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د باګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبرې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی. افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پاتې شوی، او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو له ستونزو سره مخامخ دی. خو اونۍ مخکې په یوه نادر سفر کې آدم بوهلر، د ټرمپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي، او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیستې پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بې له دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه، پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی او دا احتمال د دوحې د خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تند دریځ خوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعاتو کلتور مرستیال وزیر په ایکس پاڼه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یوه اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دو بریتانویان، اتیا کلن پیتر رینالز او پنځاویا کلن باربی رینالز، د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د دوی په ګډه برتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورټ ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولدز لومړی څرګندونه دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولدز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یوه لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالدز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکورېدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کال ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوا د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د متحد ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و، د رینالدز او باربی په خوشی کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسی د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالدز لومړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
درسي ساعت، د آزادی رادیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخه اوس نشي کولی خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یوه جدي ستونزه بولي.
امی دانستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولی مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تېرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکي مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېسول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوې چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګ راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 19مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
آزادي رادیو
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پېړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو یې شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بېلابېلو سیمو کې جوړ شوي. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغوني برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل:
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکر غولې دي، ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره، زه فکر نه کوم چې روغولې وي چې دا وکسي. خو میږیز دا غوښتنه لري، مننه کې میږدېره چې تو سه روغلی دا تاریخ زی ینا کسای ی میکسرا دا غاگی میگار چاتا ورساوی چی میکسرا کوماکو کو دامونای میگ نو ی تازه بیا ترمیم کی بو دا تاریخی آثار میگ نا ورک نرش.
په پخوا کې د نوري نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شاندولو لپاره ځینې دفاعي کلاوی او دنګ برجونه جوړ شوی. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځایي اوسیدونکي قابل خان وویل:
د مڼۍ قدامت تقریبا 2-2.5 کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړ شوی دی که څه هم چې جنگ ښه شای نه دی، خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی د پرې دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینې خپلې ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تڼیوال وویل:
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي ابدات یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي، هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دای نیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه، دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي، ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لورې ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل:
موږ د دغه ځای غاګ رسولی دی تر وزارت پورې، تر څو دغه ساحه غازی برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځینی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو، دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکې لپاره مو د آزادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس ملمه یم، سس په برنامه کې شپږ سلویش یا اووه سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه، سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلي د نوالانو عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز و سرو سره او سندرې ووایي دغه و خپل خوشګزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تاته ووایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت یا خې چې زه خپل په ځای کې نه یم، زه بې ځای وایل سوی ما به اصلاح کړه. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح شي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم زه اماتور ما او دومره زه یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم دا موسیقي ما ول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونین با چې سړی وجرابه کې په یو چلور کال پانتون سړی نسول چې موزیسیان به وسی دا ډیر غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په سی ډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاچ تاسو د رادیو کارمندان و پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لارا چې شروع کړه اول سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی زما تو سندره شیدې شیرونه خپل جوړوم په پاسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدګی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي او دیگر نکار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایل دی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه شپارس کارا که ولس کالا مخ که ده فرادریا سرا پا یو کنسرت که ما اجرا کرده
خواه او ده غسندره چه تاس وای تاس تروس ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دی کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مون دي اخستلی او موزیک بعض وقت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندرې دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولیکي بیا خپل سندره کې زکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شیرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه هڅ په یاد یو لس چپو شیر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو کته سزان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه او ویلای سي ترنوم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شیرونه تر ډیره کوم شایان متاثر سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړې هجرت هم وکړ اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلتا هم داس هیواد چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته. آیا دغه حالات هم ستاسو شاعری او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داس سندری مو هم ویلی چې دغه حالات مو پکې انزور کړی.
خو نو ولودین سب ټول ما سندری دا پیام ورسره ستا وګوره په دې موسیقي کې مثلا موږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقي دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس د تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زتا ته وایم: تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم، زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه وویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتو نه متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس هغه هم تا دکلمه کومه: اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
دیر فضل پوره.
زه یو انسان یم په افغانستان کې پیدا سوم او غت سوم دومره داس مو چې کړی دی ام دومره زده یم چې لیک وکوم او خبره وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسانو سره ارتباط لرم او دومره کولی توانیدوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلی دی موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبرې وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سره ولاړ سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمينه نه دي برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ماته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم. خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړې چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري، بیا په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل هم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه ځم، شهر ته هم نه ځم، بیریږم چې ما به ګیر نه کې، دیپورت به نه کې. او زما کډوالي هم چې سوي دي د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرېښی ودی، مهاجر شوی د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچا ارزښت چا نه منې. هر چا چې ټوپک ور سره و، نفر ور سره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره $100 million زه د ویزې پیسې ورکړی یم. $100 million دا به ډالر به وکړي، $10,000 به کیږي.
بله بله، بعد مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بلې په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو. استاذو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړئ چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا در کې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځولې، البته موسیقي منه ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی، و نران دی، پنځه مادي دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای ایف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سته، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چې ژبه دی د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
لودین صاحب، خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو به اورېدلې د هغه لکان چې ویلې دی. خو نو اوس وینې چې طالبان چې سندرې وایي، خپل ترانې چې وایي، نور هندوالان یې د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای ژغ پورته کوي، هلهول کوي. خو تا دې نه دي اورېدلې؟ هغه هم خو موسیقي دی. موسیقي ژغ ته وایي، هر ژغ ته موسیقي وایي. د هر د باد جغ موسیقی دی د دیوانات او جغ موسیقی دی د باران جغ موسیقی دی خو موسیقی دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقی لري خو نو بی موسیقی نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې دا امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید سعدالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته وایي چې ته څوک یې ما وایي چې زه مستان روشن نومېږم او تندرغاړ یم ما ته وایي چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده ما وایي چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته وایي چې دې پسې مه ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکړه ما وایي چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګیان پوه سړی ما ته وایي چې تاسو ښه خبرې کوي وایي چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاست کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استیل کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی یوازې دوی با چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم آثار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من از طاغوت شکنم آثار خاک میهنم در آسمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.